په افغانستان کې د سهار 8 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوښیاست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل شو. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 14 د نومبر میاشتې 16 په راپورونو کې راځي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی. بهرنیو ځواکونو له افغان امنیتي قواوو سره د سلګونو هموی موټرو د مرستې ژمنه وکړه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان او کویت د بهرنیو چارو وزیرانو پر همکاریو خبرې وکړې. د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرلات وهي. په بلوچستان کې یو فعال نیول شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د کویت د بهرنیو چارو له وزیر احمد ناصر المحمد الصباح سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د تفاهم لیکونو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي
د مشترک سیاسي کمیسون پر غونډې جوړولو باندې بحث وسو او دواړو لورو هوکړه وکوله تر څو د کمیسون چې په نږدې راتلونکي کې جوړیږي د فرهنګي او امنیتي همکاریو هوکړه لیکونه په لاسلیک کړي او د حصار شاهي د المریز برېښنا پروژې په تمویل باندې هم هوکړه سره وکړي.
شغلی هیواد زیاته کړه دغه دوو چارواکو د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وکړې. د دې په وینا د کویت د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان د سولې ولسی حرکت یو مشر وایي چې نن به په کابل کې د دې خوځښت غړي د امریکا سفارت مخې ته پرلات ووهي. اقبال خیبر برای ازادي راډیو ته وویل
دوی پر پاکستان هم فشار رامنځته کولای شي چې تر اوسه یې په هیڅ صورت دا فشار نه دی رامنځته کړی او د جنگ په دواړو لورو هم دوی دا فشار رامنځته کولای شي.
د سولې ولسی حرکت نږدې 2 کاله مخکې هم د امریکا د سفارت مخې ته پرلت وهلی وو او په افغانستان کې یې د اوربند غوښتنه کړې وه. دا حرکت په 2018 کال کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر یوه ځان وژونکي برید وروسته جوړ سو او له هغه وروسته یې د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته پلی مزل وکړ او د سولې لپاره یې غونډې جوړې کړې. په هرات ولایت کې د 9 ښوونځیو ودانۍ د 5 په ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل سوې. د پوهنې وزارت سرپرست رنگینی حمیدی هرات ته د سفر پر مهال وویل چې دغه ښوونځي د دې ولایت په 2012 کې د 440 میلیون افغانیو په لګښت ودان سول. نوموړي زیاته کړه چې په ټول افغانستان کې اوس د ګڼو ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو چاري روانې دي.
600 مکتب د کلی تکمیل شوه،
400 بشپړ شوی دي، د نږدې 2400 د جوړېدو چاري روانې دي. هڅه کوي چې د پاتې 3000 ښوونځیو د جوړېدو لپاره پیسې چمتو سي ترڅو دا ښوونځي هم تکمیل سي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د 1990 کال په لومړیو کې ژمنه کړې و چې په ټول افغانستان کې به د 14000 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د بیلابیلو ولایتونو له 24 ښځینه لوبغاړو څخه په کابل کې له 3 اونیو تمریناتو وروسته ځینې غوره کړې. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک پرون د دغو تمریناتو تر پای ته رسیدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
15 غوره لوبغاړي مخکې پړاوونو ته وټاکل شوې. په راتلونکي کې به د افغانستان کرکټ بورډ هغوی ته قراردادونه ورکړي او په یو اسلامي هیواد کې به د ښځینه روزونکي تر څارنې لاندې خپل تمریناتي کیمپونه پیل کړي.
د دې لوبډلې د جوړېدو غوښتنه د کرکټ نړیوالې شورا کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر پخواني مرستیال جو بایډن له امریکایانو وغوښتل چې آرام اوسي. دا غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د امریکا د ولسمشري له کړکیچ د ډکو ټاکنو وروستۍ رایې په شمارل کېدو دي. جو بایډن پرون په ویلامیه کې وویل له شک پرته که ټولې رایې وشمارل سي دی به په تدریجي ډول د ډونالډ ټرمپ وړاندې ګټون کوي. ښاغلی بایډن د 270 الکترال کالج یا ټاکنیزو کالجونو د رایو خپلولو ته نږدې سوی دی. هر کاندید چې 270 رایې پوره کړي د امریکا د ولسمشري ټاکنو ګټون کوي بلل کېږي. د جو بایډن د ټاکنیزو کالجونو د رایو شمیر 235 او د ډونالډ ټرمپ 214 دی. د پاکستان په بلوچستان کې چارواکو د ټولنیزو رسنیو یو فعال چې په ورځپاڼو کې هم لیکنې کولې د پولیسو په چارو کې د مداخلې په تور ونیو. بایزید خروټی د 5 په ورځ په کوټه کې محکمې ته وړاندې سو. د مدافع وکیل عنایت کاسی ازادي راډیو ته ویل چې محکمې پریکړه وکړه ښاغلی خروټی د 5 ورځو په مخه په بند کې پاتې سي. کاسی زیاته کړه چې د خپل موکل د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې تمه ده د جمعې په ورځ پر دې غوښتنه غور وسی. د پاکستان د رسنیو د ازادیو د څار ډلې د خروټې نیول کېدل د قانون خلاف بللی. د خروټې د کورنۍ غړو او خپلوان ویلي چې خروټې د چهارشنبې له ماپښین وروسته له درکه سو. بیا دوی په ټولنیزو رسنیو کې د خروټې د تریتم کېدو خبرونه خپاره کړل. خو اته ساعت وروسته د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شهوانی پر ټویټر ولیکل چې دا کس نیول سوی دی. ټاکل شوی چې نن د هند کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل لوب په لړ کې سنرایزر حیدرآباد له رایل چیلنجرز بنګلور سره مسابقه وکړي. په سنرایز حیدرآباد کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبیږي. د هند غوره لیګ کرکټ لوبې د سپتمبر پر 19 په متحده عرب اماراتو کې پیل شوي او پای لوب به یې راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ وي. اته بجې او شپږ دقیقې سوې. د افغانستان له پوځ سره د ناټو د ملاتړ د نویو پوځي مرستو حال درکو.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت افغان دفاعي او امنیتي ملي ځواکونو ته د خپل مرستو په دوام کې سلګونه هاموي میلیونونه مرمۍ مونږ ته راسپاري.
د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د پانتونونو د خوندیتوب لپاره پر یو نوی پلان کار کوي. په کندوز کې د ښځو له ټولنیزو ستونزو په یو راپور کې خبریږو.
نافذه قانونو پر دې ټینګار کړی چې په نکاح کې اساسي او اړین شرط یعنی انجلۍ او هلک رضایت دی. کله چې دوی رضایت ونه لري د قانوني او شرعي لحاظ د نکاح هم صحیح نه ګڼل کیږي.
دا هم ورته چې سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لغوه کوي. په دغه هیواد کې یو افغان کارګر وایي
موږ ډیر خوشبینه یو د دې لپاره ځکه چې افغانان چې دلته اوسېږي چې هر څومره دي تقریبا قصلو کې نوې پیسه کتل سره کار نه کوي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په بیلاروس کې لسره د ټاکنو غوښتنه وکړه. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او ټولنیز پروګرام کور کلی. د خبرونه د سر موضوع راخلو. بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره په داس وخت کې د سلګونو هموي موټرو د مرستې ژمنه وکړه چې په دغه هیواد کې جګړې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. له دې سره جوخت داسې راپورونه خپره سوي چې د امریکا دفاع وزارت ځینو چارواکو اندېښنه ښولې چې د شخړو زیاتېدل له طالبانو سره د سوي تړون پریکړې تر سوال لاندې راولي. احمد شیبر تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې ناټو له افغان ځواکونو سره د نشتې 450 هموي موټرو او نورو پوځي تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت افغان دفاعي او امنیتي ملي ځواکونو ته د خپل مرستو په دوام کې سلګونه هاموي میلیونونه مرمۍ او سلګونه د شبینه دوربینونه او یو شمېر نور جنگي وسایل د هیواد اردو ته او مونږ ته راسپاري. موږ د امریکا متحده ایالاتو لمرسو مننه کوو.
د پوځي وسایلو او تجهیزاتو د امرسته په داسې وخت کې له افغانستان سره اعلان شو چې تر دې یو ورځ مخکې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان پر بیا رغاونې د امریکا د څار ادارې په خپل راپور کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې د درې میاشتو په ترڅ کې بریدونه تر دې مخکې درې میاشتو په پرتله 50% زیات شوي دي. له جولای میاشتې د سپتمبر تر اخره د سیګار په باور افغان ځواکونو یو سر یو سلو یولس ځمکنۍ حمله کړي او طالبانو هم پر افغان ځواکونو فشار زیات کړی دی. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د پنځشنبې د ورځې په ګڼه کې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې سیګار ته ویلي دي چې د بریدونو زیاتوالی د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې تړون تر سوال لاندې راولي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر ډیره په دفاعي حالت کې دي.
جګړه اوس هم زموږ له طرفه د پخوا په نسبت ډیره کمه شوې ده. په لویو ښارونو او مرکزونو باندې بریدونه نه دي ترسره شوي. یوازې په هغو اطرافو کې چې لږ عملیات شته هغه هم عکس العمل دی.
ناټو له افغان ځواکونو سره د راتلونکو څو کلونو په ترڅ کې د مرستو ژمنه کړې ده. نشتې درې اونۍ مخکې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ دا ژمنه یو ځل بیا تکرار کړه چې ناټو به تر 2040 کال پورې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي.
وموردل چې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت وایي چې د افغانستان له پوځ سره د بیلابیلو پوځي وسایطو او وسایلو مرسته کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي پر یو داسې طرحه کار کوي چې له مخې به یې په هیواد کې د دولتي پوهنتونونو امنیت خوندي سي. فیروزه عزیزي نور حال راکوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د محصلینو د خوندي پاتې کېدو او په ټول هیواد کې د دولتي پوهنتونونو د امنیتي خوندیتوب لپاره طرحه جوړوي. د دغه وزارت مسؤلینو د پنځمې پورس په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل دا طرحه به څو برخې ولري چې وکولای شي په راتلونکي کې د دغه ډول بریدونو مخنیوي وکړي. خو د لوړو زده کړو وزارت د دغه طرحې بشپړ جزئیات له رسنیو سره شریک نه کړل. د دغه وزارت مرستیال نور احمد درویش:
د موږ د لوړو زده کړو وزارت موقف همدا چې موږ باید په یو امنیتي طرحه باندې کار وکړو د افغانستان د پوهنتونونو لپاره چې پاینده کې څنګه کولای شو چې چیرته داسې پیښې مخته راځي د هغې مخنیوی وشي او تهدا اکثره موږ وکولای شو چې دا واقعیت کم شي په پوهنتونونو.
لوړ زده کړو وزارت داسې مهال په ټول افغانستان کې د 9 دولتي پوهنتونونو د امنیتي خوندیتوب لپاره طرحه جوړوي چې دا مهال د افغانستان په هیڅ پوهنتون کې د بیړنۍ حالاتو لپاره یو خوندي خونه یا سیف روم نشته. که څه هم وزارت په هر پوهنتون کې د ټولو محصلانو لپاره د دغه ډول خونې جوړول سخت کار بولي، خو د بیړنۍ حالاتو متخصصین وایي د هر ودانۍ دننه یو خوندي خونه یا سیف روم په ډیره اسانه او په کمه بیه جوړېدای شي. د بیړنۍ حالاتو متخصص او پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار شیرین آقا سمیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پوهنتون کابل یکی از مراکز بزرگ تعلیمی و تحصیلی ده کشور شمرده میشه.
کابل پوهنتون د هیواد یو ستر ښوونیز مرکز دی او د محصلینو تعداد چې هم مهاله په یو ځای کې درس وایي هم زیات، او د هر پوهنځي لپاره جلا ودانۍ هم شته. نو د امن خونی یا سیف روم او بیا هم داسې ځایونه هلته چې په حداقل کچه د محصلینو لپاره امنیت برابر کړي یو جدي اړتیا ده.
په کابل پوهنتون د برید وروسته د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي یو شمېر محصلینو چې په برید کې یې نږدې 14 ټولګیوال ووژل سول، دا نیوکه هم کړي چې ګنې دوی لا هم د زده کړو لپاره ودانۍ نه لري او له دې کبله چې د حقوقو د ستاژ ودانۍ کې زده کړې کولې په نښه سول. دوی زیاتوي هغه ودانۍ چې د دغه پوهنځي لپاره جوړیږي راغنیزې چارې بشپړې سوي، خو لا هم دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته زده کړې وکړي. خو د کابل پوهنتون علمي مرستیال محمد شفی شریفی بیا وایي د ادارې او عامه پالیسی پوهنځي لپاره د جوړیدونکو ودانۍ رغنیزې چارې روانې دي.
تعمیر بخش قسمت های آخر کارشون است.
د دې تعمیر د اخیری برخې کارونه پاتې دي. تعمیر په رسمي ډول تر اوسه موږ ته نه دی سپارل شوی، ځکه چې دغه پروژه بشپړه شوې نه ده او تر هغه چې ټولې چارې ونه څېړل شي موږ تعمیر ته ګټه اخیستنې ته نشو اخیستای.
تعمیر ما تسلیم شوه نه میتونیم.
په دغه نوې ودان سوي ودانۍ کې د برق نه نخلیدل یو ستونزه ده چې د پوهنتون د مسؤلینو په خبره ودانۍ له برق سره نخلول په قرارداد کې نه دی راغلي. هغه څه چې د یاد پوهنتون یو شمېر ښوونکي او محصلین پر نیوکه کوي. پر کابل پوهنتون لبرید وروسته د ښوونیزو مرکزونو د امنیت ساتلو په اړه غوښتنې هم مخ په ډیریدو دي. تیره ورځ د افغانستان ولسي جرګې هم له حکومت وغوښتل چې د ښوونیزو بنسټونو د امنیت لپاره یو هر اړخیزه طرحه جوړ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لغوه کوي. ریاض د کار او شغل په تګلارې کې د اصلاحات ژمنه کړې وایي چې د کفالت سیستم به ختم کړي. د کفالت سیستم کارګر له خپل سعودي څښتن سره وصلوي. پر دې ډېر انتقادونه سوي او حتی د سیستم ته عصري غلامي ویل سوي ده. په سعودي عربستان کې د بهرنیو کارګرو په ډله کې افغانان هم شته. حمید خوشحال د خوست اوسیدونکو دی چې دا مهال په سعودي عربستان کې موټر چلوي. اجمل انت په مرکه کې وویل:
تقریبا 2 کال وروسته سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د لپاره په د کار په قانون کې څنګه مخ لاړ. څه پورې پروژې زیات نشته جوړښت په دوی د آیات قانون تدبیق کړي. تر کومه ځایه موږ معلومات ترلاسه کړي دي او و ماده تقریبا رسنیزي شوې دي چې په هغه موږ هم خبر یو، شاید تاسو هم خبرې، شاید دین اوریدونکو به خبرې چې دوی غول جمله وایي خروجاو ده، یعنی خروجاو ده یا بهر ته تلل به د کفیل په لاس نوی غبا خپل د بهرنیان کوي. دوهمه د کامې د خدمتو سره به بهرنیان کولای شي کفالت بل چاته واړوي کنه، بل شرکت سره یا قرارداد کې یا بل کس سره کار کوي هغه کولای شي. درې مېدا ده چې د قرارداد مودې په منځ کې بهرنی کولای شي چې خپل ځان ته خروج نهایی یعنی بیخی سعودي پر خودل کنه خو مقابل لوري به نه متاثر کیږي. تلرمه کفالت به الکترونی قرارداد بدل شي کنه کمپیوټری کیږي به پنځمه قراردادونه برسیره ماشونه به هم الکترونی شکل سره ورکول کیږي چې حکومت سره به ثبتیږي. او شپږمه په سعودي کې بهرني کارګر خپل منتخبي کمیټه جوړولی شي. او ومه د بهرنیان دپاره د ماشونو بیمه یا تامین به لکه څنګه چې سعودیان بندملي دی شاید په کارګرو هم لازمي شي.
تاسو فکر باندې په دې قانون کې د بهرنیو کارګرو لپاره په ځانګړې توګه د افغانانو په اړه به وغږیږو، د افغانانو لپاره به د دې قانون د نوي قانون عملي کېدل ښېګڼې ولري؟
موږ ډېر خوشبینه یو د دې لپاره ځکه چې افغانان چې دلته اوسېږي چې هر څومره دي تقریبا په سلو کې 90% کفیل سره کار نه کوي، کار کوي په یو ټولې دولتي بیمې ټول دولتي ټیکسونه اوس هم دي هغه پرې کوي. نو کله چې کفیل له صحنې وځي لري کېږي نو دلته موږ افغانان چې دي هر یو کارګر دی کا تجار دی کا کاروباری دی کا ډرایور دی کا ډاکټر دی کا هر څوک دی نو مجبور دی چې د دولتي بیمو او دولتي ټیکس سره سره دوی کفیل تم یو څه اندازه پیسې ورکړي تر څو هغه د ځان سره وساتي او هغه ورته چې زه د کفیل یم کنه ته به ماته د کال 15-16 چې دا اوس هم په موږ عملي دي. موږ دولتي ټیکسونه بیمې ورکو او کفیل تم پیسې ورکو. نو د دې لپاره چې کله د کفیل نظام ختمیږي موږ به یوازې دولتي ټیکسونه او بیمې ورکو نو خلاص خپل کار به مخته.
د ځینو افغان کارګرو سره چې ما خبرې وکړې هغه راته وویل چې کېدای شي یو ستونزه د کفیل نشټوالې رامنځته کې وغدا چې خی افغان کارګر په خپل کارونو او دغه کاغذي حسابونو پسې دفتر په دفتر ګرځي چې دا به تر کفیل مورته سخته تمامېږي. فکر کوي چې دا ستونزه هم شته؟
دلته اوس هم کفیل په خپل نه ځي، دلته مکتب ورته وایي یا کوم رهنما دفترونه چې دي کنه د جوازاتو د لپاره یا د ترافیکو د ستونزو د لپاره یا د کاروبار د لپاره اکثریت کاغذي کارونه دفتری کارونه ته به ورکه هغه لکه کمیشن کاری د سیستم دی خو قانوني دی ته دا کارونه ټول هغه مختوړي. افغانان دې تشویش نه کوي، ان شاء الله په دې کې به دوی د لپاره ډیر سہولتونه وي.
افغانان عموما د غلطه په څه کارونو باندې بوختي ډیر افغانان څه شکی؟
ډیر افغانان خو تقریبا ځینی موټر لري، ځینی دکانونه لري او غلطه کار کوي. هوټلونه بخاري هوټلونه ټول د افغانانو مربوط دي چې ډېرې خې وریجې پخې ډېر خ پلاو پخې دا د افغانانو مربوط دي. او ډېره برخه چې موږ خلک به سواد دي نو دا د هغه کار کوي د تعمیرونو جوړولو د جوړو تاګانو او د اوبو د ټانکیو دا کارونه کوي دلته په دې مصرف.
په سعودي عربستان کې یو افغان کارګر حمید خوشحال و چې په دغه هیواد کې موټر چلوي. په سعودي عربستان کې د خوست، پکتیا او پکتیکا اوسیدونکي تر ډیره په بیلابیلو کاروبارونو بوخت دي. په دې خبرونه کې اوري چې د خوست اوسیدونکو نوي والی ته هغه ستونزې او غوښتنې وړاندې کړي چې تر دې مخکې څو څواري چارواکو ته ویلي خو د خلکو په خبره چې عملي سوي نه دي. اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
سٹارز ان سٹرایپس ورسپانې چې له امریکا خبريږي او تر ډیره پر پوزي مسایلو لیکنې خبروي په خپل پرونی غنه کې د افغانستان پر بیارغونه د امریکا د لګښتونو د سار ادارې یا سیګار پر تازه راپور لیکنه خبره کړې ده. د سیګار راپور د روان میلادي کال د جولای لومړۍ څخه د سپتمبر تر 13 میاشتې پورې پر پیښو راڅرخي. ورسپانې د سیګار په حواله لیکلي په دغو تیرو دریو میاشتو کې د کال د وړمې روبې پر تله د وسلوالو حملې نږدې 50% زیاتې شوې. د ورسپانې په لیکنه د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتېدل له هغې موافقې سره په ټکر کې دي چې له واشنگټن سره یې په فبروري میاشت کې لاسلیک کړې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي په هغې موافقه کې ځینې شرطونه ایښودل شوي وو چې د 2021 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره یې باید طالبان رعایت کړي. د سټارز ان سټرایپس په لیکنه یو شرط دا ایښودل شوی چې طالبان به د امریکا او د هغوی د متحدانو امن ته ګواښ نه پېښوي. دغه راز د یوې شفاهي موافقې له مخې طالبان به په افغانستان کې پر امریکایي او ایتلافي ځواکونو حملې نه کوي. خو د لیکوال په باور داسې ښکاري چې طالبانو په اگست میاشت کې په افغانستان کې د امریکا د پوز پر تاسیساتو دوه وارې حملې کړې دي. ورسپانه زیاتوي طالبانو له القاعده شبکې سره هم خپل ارتباطات نه دي پرې کړي، حال دا چې په موافقه کې د دغو اړیکو د پرې کولو غوښتنه شوې وه. برټانوي ورسپانې ټلګراف پر کابل پوهنتون د دوشنبه ورځ پر حمله لیکنه خبره کړې چې د مړو شمیر د ورسپانې په حواله له 22 څخه 1500 ته زیات شو. د لیکنې په پا پایل کې د څلورو محصلانو یادونه شوې چې عمرونه یې د 60 کلو په شاوخوا کې وو او له بیلابیلو سیمو پوهنتون ته راتلل. خو د ورسپانې په حواله د دوشنبه ورځ حمله د پوهنتون فضا د تل لپاره بدله کړه. هلته د وینې سیلاب وبهید، د ټولګي دیوالونه په مرمیو سوري سوري شول او دا څلور محصلان بیا پر یو ځای سره ونه لیدل شول. ګارډین لیکي له هغو څلور محصلانو دنیا چې ملای ټپی شوې نن په کور ناسته ده. نصرت چې څلور مرمۍ لګیدلې په روغتون کې دی. روقیه او راشد چې په حمله کې وژل شوی د کابل په بیلابیلو سیمو کې خاورو ته سپارل شوی دی. ګڼو محصلانو ویلي که څه هم طالبانو د دې حمله مسؤلیت نه دی منلی، خو د دوی په باور همدغو طالبانو د اسلامي دولت ډلې یادایش په څیر ډلو ته د دغه سي حملو زمينه برابره کړې ده. که څه هم د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه پر کابل پوهنتون د حمله مسؤلیت منلی، خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا حمله د طالبانو کار دی. ګارډین ورسپانه زیاتوي 13 شنبه پوهنتون ته څیرمه مظاهره هم وه او برخوالو یې په قطر کې د هغو مذاکرو د بایکاټ غوښتنه وکړه چې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سپتمبر له 12 روانې دي.
د خوست اوسیدونکو نیوی والی ته هغه ستونزې او غوښتنې وړاندې کړې چې له دې مخکې څو ځلې چارواکو ته ویلي، خو د خلکو په خبره چې عملي سوي نه دي. جنرال مهمند کټوازی چې په دې وروستیو ورځو کې د ولسمشر د حکم له مخې د خوست د والی په توګه ټاکل شوی، پرون د دې ولایت اوسیدونکو ته وروپیژندل سو. نجیب الله لوخي له په دې اړه نور جزئیات.
د پنځشنبه په ورځ د خوست ولایتي شورا غړو، سوداګرو او مدني فعالانو د دې ولایت لپاره نوی ټاکل شوی والی جنرال مومن کټوازی ته خپل هغه مخکنی غوښتنې ورمخې تکړي. دوی ویل د مرکزی حکومت چارواکو خوستوالو سره په دې ولایت کې د پاشا خان پوهنتون د جوړېدو، د غلام خان لارې د ترانزیت، د خوستیو کادرونو د ګمارنې، د قومي شخړو د اساسي حل او سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو ژمنې کړي، خو عملي شوي نه دي. د خوست د ولایتي شورا غړي قمر علي لکڼوال د مومن کټوازی د پیژندنې په پار جوړه شوې غونډه کې له نوي والي وغوښتل چې د قومي شخړو او ستونزو د اساسي حل لارو د موندلو لپاره دي کار وکړي.
تونه مو دا غوښتنه دو جناب ولی صاحب، دلته یو لړ قومي ستونزې شته، چیلنجونه شته، مشکلات شته. اې دې ته په فراخه سینه د ولسونو سره په فزیکي نه او ځواب بیاي. مونږ د پچا خان پوهنتون په موضوع په ډېر یلو ولا خپکیږو. مونږ د خوست ولایت ای ترانزیت په مسله نه مونږ په ډېر یلو نور خپکیږو ولا چی.
د وی خاري اتحادی مشر جمال تنی د سوداګرو د ستونزو په باب وویل
چې دوی میاشتې سوداګر موټر په ګمرک کې ویلوړوي، 100% تاسو 100% مسول چې په درې د سلوېر د شولایته کې نه کېږي. واځي چې د خوست راکېږي دا یمیګ د خوست ترانزیت یلیار د پر د حسابلم.
لجنرال مومن کټوازی مخکي محمد صدیق پټمن نګدې څلور میاشتې د خوست واري وو. نو موري په یاد غونډه کې وویل
ماموریتونه او ولایتونه منفقه مقرره امتیازات زما په سر کې یو وختم نشي ټټولې جوړولې. پویار راغله وو پویار در نظم کوم مکتوبم پاتیو او زما تاریخ گذشته امضا تم امضا وو ما په مونیت کې امضا کار کړی ویل کمر کدارش کور کې درته امضا کو.
محمد کټوازی چې د تورن جنرالۍ پوځي رتبه لري، په تیرو نږدې 15 لسیزو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د قول اردو د قمندانۍ تر کچې مهمې پوځي دندې ترسره کړې دي. نوموړي غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل
زموږ تاسې د جمهوریت ساتنه، د دې نظام ساتنه موږ ته فرض ده. که چېرته خدا نه خواسته دا نظام نه وي نو سال به په وطن کې راشي. موږ بې نظامي تېره کړې ده، ټول لیدلې ده، په سترګو مو لیدلې ده. بیا نه غواړو چې بې نظام اوسو. که نواقص په نظام کې موجود وي د هغې د اصلاح لپاره به کار کوو، د ړنګېدا لپاره یې کار نه کوو.
یاد دی وی په تیرو 19 کلونو کې تورن جنرال مهمند کټوازی نه هم کس دی چې د مرکزی حکومت لخوا خوست د والی په توګه معرفي کیږي. لدی مخکې محمد صدیق پټمن، محمد حلیم فدایی، حکم خان حبیبی، عبدالجبار نعیمی، حمیدالله قلندرزی، ارسلا جمال، میراج الدین پټان او حکیم تنوال د خوست د والیانو په توګه دندې ترسره کړې دي.
له خوست څخه زو کندوز ته. په کندوز کې د ښځو د حقونو ځینې فعالان د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې په زور د نجونو د ودولو په اړه اندېښنه ښیي. اجمل آرین راپور لري.
په کندوز کې د ښځو د حقونو ځینې فعالان د کمومرو نجونو پر ودولو د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې دې مسلې د نجونو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. دوی زیاتوي که څه هم په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو د کمومرو نجونو د ودولو د مخنیوي په برخه کې یو سلسله کارونه کړي دي، خو لیدل کېږي چې لا هم دغه ستونزه له منځه نه ده تللې. د ښځو د حقونو فعالې ملالۍ سعد په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل:
هنوز د بسیاری موارد دختره بسیار کم ازدواج میکنن و با یک عباره ازدواج بالایشان تحلیل
هم لیدل که گی چند جونه پا کمو مرکه واده که گی او پا کمو مرکه واده پریتبل که گی دغه چاره بده او ناسمه پایله لری ځکه هغه شمیر جونه چه پا کمو مرکه ودونه کوی خراتلون که نلری مورگانه او پلرونه باید لده کار چخه داده وکری.
دی اغل سات پا وینا په کوم عمر کې د نجونو په زوره وادول نه یوازې دا چې له بشري حقونو سرغړونه بلل کېږي، بلکې نجونې له زده کړو څخه هم بې برخه پاتې کېږي.
به نظر ما دلیلی که بعض مادرها حاضر میشن که دختراشونشان به سن خورد به شوهر بتن
زما په نظر ځینې میندې د فقر له کبله حاضریږي چې خپل لونې په کم عمر کې میړه ته ورکړي. د خلکو د پوهاوي کچه هم ټیټه ده ځکه کوم حقوق چې ښځو ته اسلام ورکړي په اړه یې پوهاوی نه لري، او سربیره پر دې په ټولنه کې د ناسم دودونو موجودیت هم دغې ستونزې ته لاره هواره کړې ده.
د بشري حقونو فعالان ټینګار کوي چې باید د دې کار مخه ونیول شي ځکه په کم عمر کې واده کول د نجونو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د کندوز پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصلې حبیبې قیمی په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل:
اسلام دین او هم د هیواد نافذه قانونینو پر دې ټینګار کړی چې په نکاح کې اساسي او اړین شرط یعنی نجلۍ او هلک رضایت دی. کله چې دوی رضایت ونه لري د قانوني او شرعي لحاظه د نکاح هم صحیح نه ګڼل کېږي. خو له بده مرغه زموږ په ټولنه کې داسې ستونزې ډېرې شتون لري. هیله ده چې داسې موضوعاتو ته توجه وشي.
د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر وایي چې دوی په کم عمر کې د نجونو ودولو په اړه په وار وار خلکو ته عامه پوهاوی ورکړې، خو لا هم د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې دغه ستونزه شته.
در قرا و قصبا در اطراف هنوزم ازدواج زیر سن
لا هم د کندوز په لرې پرتو او آن د ښار په نږدې سیمو کې په کم عمر کې د نجونو ودونه کېږي، خو دغه شان ودونه بدې پایلې لري. له امله یې له کوره د نجونو د تیښتې سربیره د دوه کورنیو ترمنځ کرکه او تاوتریخوالی رامنځته کېږي. آن نجونې په ځان وژنې او ځان سوځونې لاس پورې کوي. په زور سره او په کم عمر کې د نجونو د ودولو په اړه موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو.
د نوموړي په خبره چې نامنوی فقر، اقتصادي ستونزې، د سواد د کچې ټیټوالی او دغه شان په ټولنه کې ناسم دودونه او رواجونه هغه لاملونه دي چې لا هم د دې ولایت په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې نجونې په زوره او په کم عمر کې واده کولو ته اړ ایستل کېږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی موضوع. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب په بیلاروس کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې هلته د تیرو ټاکنو په اړه راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې سو. نور جزئیات له احمد شیبر څخه اوري.
د بلاروس د جنجالي انتخاباتو او د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه تر خپره شوي راپور وروسته بریتانیا له منسک څخه وغوښتل چې بیا د انتخابات وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وویل دې ته اړتیا شته چې د دې راپور پر لارښوونو عمل وشي او تازه انتخابات ترسره شي. ښاغلی راب په ټویټر کې لیکلي دي چې د اړتیا په وخت د بلاروس د خلکو تر څنګ درېږي. د بلاروس په اړه خپور شوی راپور د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شو او پکې د بلاروس څخه وغوښتل شول چې نوي رښتونی انتخابات له نړیوالو معیارونو سره سم ترسره کړي. په دې راپور کې د بلاروس امنیتي ځواکونه تورن شوي دي چې له بشري حقونو څخه یې په منظم ډول سرغړونه کړې ده. د راپور له مخې په بلاروس کې د اګست 9 نیټې انتخابات شفاف، عادلانه او آزاد نه و. تر دې ټاکنو وروسته اپوزیسیون د پراخو درغلیو تور پورې کړ او په بیلاروس کې ګڼې مظاهرې وشوې. لویدیز په ټاکنو کې د الکساندر لوکاشنکو بریالیتوب ونه منه او پر دې فشار زیات کړ. لوکاشنکو له شپږویشت کلونو راهیسې په بیلاروس کې واکمن دی. د څو میاشتو مظاهرو په ترڅ کې په زرګونو کسان ونیول شول. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویلي دي چې نوي انتخابات په آزاد او عادلانه ډول ترسره شي او هغه کسان چې د اعتراض کوونکو د ځپلو مسؤل ګڼل کیږي له هغوی د پوښتنې ګروېژنې وشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر د کویت د بهرنیو چارو وزیر احمد ناصر المحمد الصباح سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکاروی په اړه ټلیفوني خبري وکړه. د افغانستان د سولې ولسی حرکت یو مشر وایي چې نن به په کابل کې د دې خوځښت غړي د امریکا سفارت مخې ته پر لاتو وهي. دغه حرکت وایي امریکایان کابل سي پر پاکستان فشار راولي چې د افغانستان د جګړې په درولو کې همکاري وکړي. په هرات کې د اونوي شوونځي ودانۍ د پنځمې پرز ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان کرکټ بورډ د بیلابیل ولایتونو له څلوېښتو ښځینه لوبغاړو په کابل کې له دریو اونیو تمریناتو وروسته ځینې غوره کړې. د پاکستان په بلوچستان کې چارواکو د ټولنیزو رسنیو یو فعال چې په ورځپاڼو کې هم لیکنې کولې د پولیسو په چارو کې د مداخلې په تور ونیو. ټاکل شوی چې نن د هند د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل لوب په لړ کې سن رایزر حیدرآباد له رایل چیلنجرز بنگلور سره مسابقه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په خونی مرستیال جو بایدن د امریکایانو وغوښتل چې آرام واوسي. دا غوښتنه په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشري له کړکیچ د ډاکو ټاکنو وروستۍ رایې په شمارل کېدو دي. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستل سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونو غن اوریدونکو سیمستون راستولې دي. محمد قاسم زواک له هلمندلی کی پر کابل پانتون وسلواله حمله یا وحشیانه او غیر انساني حمله و. دا حمله زموږ پر دینی او دنیوي ارزښتونو حمله و. دا حمله د پاکستان د استخباراتو په مرسته د حکومت مزرانو تر سره کړی دی. افغان ځواکونه باید د دې برید غچ واخلي. دانش افغان له جلال آباد علی کی وروستي حمله د زغملو وړ نه ده. حکومت وړ چې د امنیت د قوی کېدو لپاره جدي کار وکړي. خان محمد اسلامیر د هلمند له ندلین لیکلی دی. په هلمند کې هر شپه سخت جنگ روان وي. د سولې خبرو تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړي. عبدالواحد مدقیق له کندهار د امریکا د جمهور رئیس ټاکل به د افغانستان پر حالات او اغیز وکړي. په امریکا کې چې کوم تغییر راغلی پر افغانستاني اغیز درلود. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکلی که ډونالډ ټرمپ دا ځل انتخابات وګټي کېدای سي د سولې خبرې یو هدف ته ورسیږي. او زید الله ویسا له کندهار لیکلی په اوسنیو شرایطو کې افغانانو ته اوربند مهم دی. تاسی ازادی رادیو تا غوریست چی خبرونی هر ورځ د سهار پر او بجو پیلیږي او د ماشام تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونی د ازادی رادیو د ویب سایټ د لارې اوریدلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې پته ده. د خبرونی پاتې شیبو کې دوه اونیزه پروګرامونه خبریږي. د کور کلی پروګرام تر اوریدو مخکې د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ سره ورو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمه نړۍ اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د خبرونه وګمی جوړه کړی ده. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو د میرمنو نه په جبر د هغوی د معاش یا اوید او اخیستل دي. یو شمیر نارینه د خپلې خزي نه په زور د هغې معاش اخلي او هغې ته حق نه ورکوي چې په خپل مټ ګټلې پیسې په خپل خوخه مصرف کړي. خو ولې یو شمیر نارینه د خپلې خزي نه د هغې معاش په زور اخلي او خپل خزه نه پریږدي چې خپلې پیسې په خپل خوخه مصرف کړي؟
که چې تاسو درته اجازه درنه کوم، نو ته په کم دلیل سره لکور څخه بهر وزې او بیا ته ځان ته کار کوي او هغه پیسې ځان ته د ذخیره په توګه ساتي؟
د قانون لمخې یو نارینه د خپلې میرمنې نه په زور د هغې معاش یا بل عاید اخیستلی شي.
د افغانستان هر وګړی د هر وګړي ملکیت له تعرض نه مسونه ده.
یو خزه چې کار کوي او زحمت وباسي خپل معاش یا عوایدو ته څه هیلې لري؟
هر انسان د هغه لپاره ځینې ترتیبات او پلانونه لري چې خپل معاش او عواید په کومو لارو کې
او په څه ډول هغه مصرف کړي.
موږ هڅه کړې چې په دې خبرونه کې دغه ټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به په دې اړه راپور لوګمی وورو چې دی وی خزي په غاک پیلېږي.
ماشلرم مالې مې ما هغه د کور مصرف کوم ټول می په کور کې را ناغستل کیږي. دا اولادو پیس می کیږي د رکشاو پیسې کیږي. دا اولادو مصرف د کور مصرف ته.
دارو یا وچی میاشتنی ماشی خوون ورناخلی او هغه ته حق نه ورکوي چې په خپل خوخه یې اندزان لپاره هم یو اندازه مصرف کړي. د هغه په خبره میاشتنی ماشی ټول په کور کې مصرفيږي. رویا تا ورته بلخزه لیلا هم لا ورته برخلیک سره مخ ده. هغه هم وایي چې خوندې خپل کار نه کوي، د دینې ماش په زور اخلي ترڅو د اولادو نفقه ور باندې برابر کړي. هغه په دې اړه زیاتوي،
زما خپل ماش 8000 افغاني ماش ته چې زما خپل خوند راڅخه اخلي، چې یعنی زما خوند وظیفه نه لري، د کور مصرف ته خپل ځان باندې مصرفوي. یعنی زه چې دا 8000 افغاني ماش اخلم، زما څخه چې د خوند می اخلي دا یو افغاني ماته نه راکوي. زه د خپل ماش څخه چې کار کوم، نه خپل ضرورت او نه خپل د اولادونو ضرورت ته پوره کولای سم.
په دا وروستیو کې د ځوانانو مخانشي او ایتیاتا د افغان میرمنو په وړاندې یو بلستون زده چې د نورو ستونزو سربیره د دوی ورځنۍ او په خواره یو غټل شوی پیسې هم له دوی نه اخلي. سارا ګلا د کابل په یو څنډه کې پیره کې خرڅوي. ستومانی او سختي د مخ په ګونځو کې لورایي ښکاری. هغه وایي زوی پوډری دی، د پیره کې یو غټل شوی پیسې هم ورنه د پوډر د رانیولو لپاره اخلي. هغه په دې اړه زیاتوي،
دما د زامن اورګ دی، یو زوی می پوډری دی، خاون می مړ دی، فسره کسي کې زبولانی خرڅو، زما زوی پوډری د پیسې دما نه اخلي، پوډر ځان ته کوي.
زینی نارینه د خپل میرمنې نه د هغې ماش په زور او جبر اخلي. دوی په دې باور دي لکه څنګه چې نارینه د کور د مصارف او مسولیت لري، هم دا شان یې خځې هم د کورنۍ او اولادو نفقه کې مسولې دي. دیرش کلن امید چې کابل ښار کې ژوند کوي، د هم وایي چې خاون حق لري د خپل میرمنې نه ماش واخلي او په کور کې مصرف کړي. هغه په دې اړه راته وایي،
کچیرته موږ فکر وکړو چې د خځې د خپل د کوم حقوقو غوښتنه کوي، د حقوقو غوښتنه خو تنه دانه ده چې ته ماته کالی راوړه او ماته ډوډۍ تنه ته راوړه. څنګه چې اولاد زما دستا هم دی، که اولاد زما نه دی نو ته څه، اولاد د تام ده د مام ده. کچیرته زه درته اجازه درنه کوم، نو ته په کوم دلیل سره له کور څخه بهر وځې او بیا ته ځان ته کار کوي او هغه پیسې ځان ته د ذخیره په توګه ساتې، په کوم دلیل باندې؟ لکه څنګه چې خاوند ته اجازه ورکوي چې ته بهر لاړ شه کار وکړه، د کار په وخت کې باید خاوند هم بیچاره کار کوي. چې ښځه د خپل د خاوند څخه د خپل د حقوق پوروالی غواړي، نو هغه ماشومان هم په دې باندې حق لري، باید د خپل د میړه سره پوره پوره سهم کورنۍ د نفقه برابر ولګي، باید په حق کې سهم واخلي ورسره.
د راپورونو لمخې په افغانستان کې د تیرو نږدې 13 کلونو په اوږدو کې ښځو د هیواد په ټولو چارو کې ونډه درلودلې او د ځان بسیا کېدو لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د افغانستان قوانینو سره سم د دې هیواد هر وګړی د مشروع لارې نه د شخصي شتمنۍ د درلودلو حق لري او هیڅوک نشي کولای چې د دوی شتمنۍ ورنه په زور واخلي. استاد محمد ظریف علم ستانکزی چې د یو خصوصي پوهنتون استاد دی، په دې اړه راته د قانون دریس داسې روښانه کوي.
د اسلامي شریعت د احکامو سره سم او د افغانستان د نافذه قوانینو له احکامو سره سم هر نارینه او ښځینه حق لري ترڅو د ځان لپاره مشروع ملکیت کسب کړي. د اساسي قانون د 13 ماده له حکم سره سم د افغانستان هر وګړی د هر وګړي ملکیت له تعرض نه مسؤل ده، که هغه ښځینه وي او که نارینه وي. حتی دولت حق نه لري چې د ښځینه او نارینه په ملکیت باندې تعرض وکړي. همداراز کله چې یو نارینه او ښځینه سره شرعي او صحیح نکاح منعقدوي، نو په دغه نکاح حقوقي آثار مرتبېږي. نفقه او مهر د ښځې حق او د میړه وجیبه ګڼل کیږي. د افغانستان د مدني قانون د 91 او 112 ماده له حکم سره سم میړه مکلف ده ترڅو د ښځې نفقه ورکړي. که د ښځې نفقه ور نه کړي، نو جبران ورنه اخیستل کیږي. او د ښځې نفقه په 113 ماده د مدني قانون کې خوراک، لباس، مسکن او تدابیر ځانګړي شوی دي. په هر صورت کې د میړه مکلفیت ده چې د ښځې نفقه هم ورکړي او د خپل اولادونو نفقه او مصرف هم ورکړي. او هیڅ کله نشي کوي چې ښځه مجبور کړي ترڅو خپل عاید، مشروع عاید په کور کې مصرف کړي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په هدف یو شمېر مدني او حقوقي بنسټونه کار کوي. دوی د ښځو د حقونو په اړه عامه پوهاوی ورکوي. د ښځو شبکه هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره خپلې هڅې د عامه پوهاوي لارې کړې دي. نوریا صافی د ښځو د شبکې مرستیاله د خپلو تر سره کړو هڅو په اړه راته وایي.
د افغان خزو شبکه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځنه وړلو په اړه د هیواد په 2 ولایتونو کې هر کال د عامه پوهاوی کمپاینونه ترسره کوي، چې د دې کمپاینونو تر څنګ مونږ د خزو اقتصادي خپلواکۍ ته درناوی غواړو ترڅو د هغوی هر ډول لاسته راوړنې له هغوی څخه په جبر او زور
د اسلامی شریعت لمخی هم د خزی ملکیت د نور خلکو د ملکیتونو په څیر د تعرض نه مسونه ده، او آن د خزی میړه هم د حق نه لري چې لخپلی خزینه د هغی ماش یا بل آیت په جبر واخلي. اسلام کې هم د خزی او ماشومانو نفقه د میړه یا د ماشومانو د پلار په غاړه ده. په دې اړه راته مولوی احسان الحق حنفی وایي،
په اسلامی شریعت کې نارینه مسئولیت لري چې خپل اولادونو ته او خپل مېرمنې ته نفقه برابر کړي او د ژوند نور سهولتونه او امکانات ورته برابر کړي. اسلام په همدې باندې ډیر زیات تاکید او ترکیز کوي. دغه مسئولیت او دنده د نارینه په غاړه باندې ده. د اسلام په سپېڅلې دین کې د نفقې راوړل لکه څنګه چې د قران کریم له ظاهر نه معلومیږي، له لسکونو احادیثو څخه معلومیږي، او د اسلامي شریعت له نورو احکامو سره دا خبره دا دور څخه سره اندیږي چې د نفقې مسؤلیت د نارینه په غاړه باندې دی.
اوس به د عامو خلکو خبرې واورو چې دوی د خزي او ماشومانو نفقه د چا په غاړه بولی، او د حقوق کسانو په اړه چې لخپلې خزینه په جبر د هغې ماش یا بل عاید اخلي څه وایي.
نوم می نورشان رانی ده، دا خو ولاکه به خیخه کار وی چې د خپل زنانو نه د پیسې اخلي په کور کې خپل جوبو کې کېګ دی ځان ته چای پکوي. زنانه باید خپل ځان دی لپاره د پیسې مصرف کې ځان دی لپاره یو چی ځان ته پی واخلي.
زه خدلایم د خوست ولایت سیدونکی یم. دا خزه او د ماشومانو نپکا د سړی لخوا ده، سړی نه خي او چې د خزه پیسې مصرف کی.
درن وریدونکو، دا چې د خزو مالی استقلال دی وی کورنۍ لپاره څومره ګټوره ده او د کورنۍ په ژوند کې کومې مثبتې پایلې راوستلی شي، دا به په دغه مرکه کې وورو چې زموږ همکاري وکمی د کابل پوهنتون له استاد محمودی تقوا سره کړی ده.
اغلی تقوا، تاسی په سر کې د وی میرمنې په توګه راته دا وایست چې یو خزه کله کار کوي او زحمت وباسي خپل معاش یا خپل اوایدو ته تسهیل لري او څومره ورته مهم وي؟
نه یوازې میرمنې بلکې نارینه او هر انسان چې کله فاکولټا ولولي او یو دنده ترلاسه کوي، هغه دنده د دې ترڅنګ چې یو اړخ د غوي چې خپل هواد او خپل خلکو ته خدمت وکړم یو بدلون راولم، بل اړخ هرو مرو د آیت ترلاسه کول دی او د خپل اقتصاد پیاوړی کول دي. نو هر انسان د هغه لپاره ځینې ترتیبات او پلانونه لري چې خپل معاش او آیت په کومو لارو کې او په څه ډول هغه مصرف کړي. کیدلی شي یو انسان د ځان د راتلونکي لپاره، د تحصیل لپاره، د کورنۍ لپاره، د خپلو انفرادي او شخصي اړتیاو لپاره او په زمین کې د کورنۍ د اړتیاو لپاره هغه مصرف کړي. زه فکر کوم که په دې کې هر انسان خود کفاوي او تیار او صلاحیت دی د هغه په خپل لاس کې وي، بهتره به وي، ځکه چې هر انسان بالغ انسان د ځان لپاره ځینې مشخصې برنامې لري او په زمین کې کله چې عاید ترلاسه کوي د عاید د مصرف لپاره هرو مرو هغوی سوچ کړی وي، په ځای به یې لګوي. اما که یو بل څوک ترې اخلي، زه فکر کوم چې دا به هغه انسان چې کار کوي او د کار په بدل کې مزد ترلاسه کوي یو ډبل به ناهیلی کیږي چې دوی کار کوي ولې عاید یې لاسته نه ورځي.
اغلی تقوا کوي و خزه په خپل پخو ولاړوي او ځان ته سپما ولري، دا د یو کورنۍ لپاره څومره ګټوره ده؟
د یو کور اقتصاد ور باندې سميږي او یو کور دغه پیسې راځي او یو کورنۍ ور باندې په پخو دريږي. لوست خزه هم البته فیصدي د هغه کورنۍ چې استقلالیت یې له خزو څخه خسته دي او د دوی عاید او مزد ترې اخلي، فیصدي ډیره زیاته ده. خو ورو ورو الحمدلله د هغه کورنۍ شمیر هم مخ په زیاتېدو دی چې د خزو پای او معاش کې غرض نه لري او هغوی مستقلی پرې خي دي چې په څه ډول مصرفوي. زه د دې طرفدار یم چې کوم آیت چې د کور د اعضاء لخوا ګټل کیږي به هر معاش خلی د کور هر غړی هغه په کور کې مصرف کړي او د کور د اقتصادي پیاوړتیا لپاره له هغه څخه استفاده وکړي، خو هر څوک په خپل خواخه یعنی وانډه پکې واخلي. ځکه چې په افغانستان کې معمولا په کور کې یو یا دوه کس کار کوي، لس یا دولس نفره هغه مصرفوي. نو همدغه دی چې په کور کې تاوتریخوالی منځته راځي او اقتصادي ناانډولي رامنځته کیږي چې دوه یا درې نفره په کافي اندازه ستړي وي او لس یا دولس کسه په کافي اندازه راحت ناست وي او هغه مصرفوي. نو که همداسې هر غړی د کور عاید په کور کې مصرف کړي بهتره به وي، اما که هغه نارینه وي او که ښځه وي هغه باید خپل استقلالیت ولري او په زوره د هغه معاش او پیسې ترې وانخیستل شي. ځکه چې هر انسان چې کله کار کوي، ما مخکې هم اشاره وکړه چې په دوو هدفونو باندې هغه کار کوي، چې خپل ځان او ملک ته خیر ورسوي او خدمت وکړي، بل د دې لپاره کوي چې یو عاید او مزد لاسته راوړي.
د نیمه نړۍ اوریدونکو د خبرونه چې د خزو مالی خپلواکي په اړه جوړ شوې و، دی پایلې ته ورسېدو کې یو خزه خپل پیسې یا معاش په کور کې په خپل خوخه مصرف کړي، د به په کور کې د خن نظم راوستلو او د خزو لپاره به د مثبت انرژي د اخیستلو لامل شي. د خبرونه هم دومره و، تر بیا د خدای پامان.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کې هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو ایوی بلی خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې د هر څه او هر شی په اړه منفی فکر کوي؟ هغه کسان چې منفی فکرونه لري یا منفی پالدي، کومې ستونزې کورنۍ او ټولنې ته راولاړوي او څنګه کولای شو چې خپل ذهن او فکر مثبت پاله یا مثبت ګرا کړو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه وګمه جبر خیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښې چې مریم توخی وړاندې کوي.
قدر منه دوستانو، د هر چا ژوند د هغه تر فکر پورې اړه لري، یعنی موږ چې هر ډول فکر کوو هماغه څه کیږي. د انسان باور او نیت راتلونکي کې بیرته په حقیقت بدلیږي، نو د همدې لپاره موږ باید تل مثبت فکر وکړو. ځکه چې د انسان ذهن د یو کمپیوټر په شان دی، هر ډول چې خبرونه ورته ورکړي هماغه ډول کار کوي. هغه فکر چې تاسو او ستاسو شاوخوا خلکو ته خوشحالي او ګټه رسوي، یقینا چې مثبت فکر دی. هغه فکر چې تاسو او ستاسو شاوخوا خلکو ته خفګان او تاوان ورسوي، نو دا بیل که چې منفی فکر دی. د انسان هر عمل د هغه د سوچ او فکر زیږنده ده. مثبت فکر په انسان کې مثبت روحیه روزي او د انسان په صحت ښه اغېز لري. خو منفی فکرونه ستاسو په بریالیتوب او روغتیا منفی اغېز کولی شي. په وروسته پاتې ټولنو کې اکثره خلک داسې عادت شوي چې د هر څه او هر شي په اړه منفی فکرونه کوي، چې د کورنۍ څخه رانیولې، چاپېریال، ملګري، دوستان، د هغه څه دي چې د انسان په فکر اغېز پرې باسي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي ملکه توتا خیل یې په عواملو داسې غږېدلې ده.
په نظر خو به علت دا وي چې یو خو تعلیم زموږ په ټولنه کې کم ده، او بل ځینې داسې کورنۍ دي چې هغوی منفي فکرونه لري، او په ټولنه کې منفي فکرونه زموږ په ټولنه کې له بده مرغه منفي فکرونه لږ ډېر دي. نو دا عاملونه دي چې یو انسان بیا چې ټولنه کې ځي، کورنۍ کې چې همداسې وي، نو هغوی طبعا چې همداسې منفيګرا فکرونه ذهن ته ورځي، هغوی هم منفي فکرونه کوي. هغه څوک چې منفي فکرونه کوي طبعا هم په خپل ځان باندې، په خپل روان باندې منفي اغېز کوي، هم د هغه پر مقابل باندې، هم د هغه په ملګرو باندې، او په ټول ټول ټولنه باندې په کورنۍ باندې منفي اغیز لري.
منفي پال انسان تل دی وی موضوع په منفي اړخونو ډیر تمرکز کوي چې دوی دغه کار ډیر ستونزه خپل منفي پال انسان ترسوي. د کابل ولایت اوسیدونکو ولید وای چې دای ډیر د هر څه په اړه منفي فکر کوي.
بس نو ځوان د شرایط موږ ته مناسب کړي سبا د منفي ګراو. مثلا د ځوان په مسلو کې ډیر منفي فکر کوم سه ځوان دی انس مارګ ځوان ځواني زورتوب یعنی سه سمه ده سه مثلا درس استامګم اسې ټولنه سه درس وای مثلا هیڅ فائدہ نه کوي او مثلا سالور کال تحصیل دولس کال مکتب اخر سه سند د پلاس کی بیا میس نو د ځوان سه په درد خوري خصوصا افغانستان کې اصلا ځوان لپاره اصلا مثلا تحصیل کار ځوان اصلا هیڅ چلته مطرح نه ده الته سه او شای مطرح ده صرف نم د ځوان دی پات کېدل بس ته مثبت اندیشلته نه کی
د لغمان ولایت اوسیدونکو خلیل عدنان وای چې په خوا ډیر منفی پاله وو او د همدې منفی پالنې له وجې ورته روحي او رواني ناروغي پیدا شوې وه. خو اوس د مثبت خلکو سره یې ناسته ولاړه د دې باعث شوې ده چې د ده فکر هم مثبت تغییر موندلی دی. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
زه د افغانستان نه مخکې په کویت هیواد کې اوسېدم. افغانستان ته راغلم، د افغانستان دا مشکلات او اقتصادي مشکلات شو، نظامي مشکلات او امنیت مشکلات په افغانستان کې دې سره او د دوستانو سره ناسته مې همداسې منفي وه. تقریبا د ژوند په ټولو اکثره چارو کې داسې منفي فکر مې درلوده، عصبي تکلیف رواني تکلیف راته پیدا شو، ځان سره په جنگ، په کور کې په غوسه، ټولنې سره صحیح ناسته مې نه وه، ځان ته ناسته مې خوښېدله داسې، یعنی ځان ته به کېناستم. اوس د هغې نه وروسته بیا څه وخت ملګري دوستان د مثبتو خلکو سره کېناستدلم، دوستانو سره کېناستدلم، فکر مې هم مثبتو ته واوښته. الحمدلله یو څه ناسته ښه شوی مې اوس فعلاً.
انساني اخلاق، غوره صفات، ښه پرېکړه، د وجدان سپېڅلتیا او د ته ورته ټول انساني جوهرونه یوازې او یوازې د مثبت فکر په فابریکه کې تولیدېږي او مثبت پاله انسانان د ژوند په ټولو چارو کې بریالي دي. اقلیم حسن خیل چې په کابل پوهنتون کې زده کړې کوي وای
په ډېره فیصدي ویلی شم چې مثبت ګرایم. زیاتره زما سره کار چې خپلو درسو سره د کورنۍ سره یم، خپلو ملګرو سره یم، زیاتره زه مثبت فکر کوم. د دو په اړه که زه مثلا منفي ګرا اوسم زه نشم کولی پیشرفت وکړم په هر عرصه کې چې وي. حتی زه خپل ځان مثبت فکر کوم، ماته د نورو په اړه په ملګرتیا کې په هر عرصه کې زه مثبت ګرایي کوم او دا زه په دې عرصه کې زه ډیره یعنی په ځان باندې حتی ویاړم چې زه داسې یو ښه خصوصیت لرم. حتی دا مثبت ګرایي په اخلاقو باندې ډیر تاثیر کوي. حتی نور کسان چې مثبت ګرا دي زه د غونه الګو اخلم. د ما پلار جان د لحاظ نه ډیر ښه ده، د خصوصیاتو څخه برخوردار ده. مور جان مې زه د غونه انګیزه اخلم. زه کولای شم چې د هر مشکلاتو څخه راووزم. زه خپل دولس کاله د مکتب اول نمره وم، اوس فعلاً پوهنتون کې دوهمه درجه لرم. فیصدي مې ډیره ښه ده او زه ډیره خوشحاله یم. زه په خپل ژوند کې په درسو ارزه کې خو اصلا نه یم ناکامه شوې.
ارواپوهان وایي تل باید هڅه وشي چې پر ذهن مو مثبت فکرونه غالب اوسي، ځکه فکر لکه مغناطیس داسې دی، که مثبت وي نو ستاسو شاوخوا مثبت نتایج راجذبوي او منفی فکر مو بد نتیجې ته کشوي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو عبدالجلیل مرخیل د مثبت فکر په ګټو داسې غږېدلی دی.
مثبت پالنه یا مثبت ګرۍ زموږ کولی شي زموږ ژوند روغ کړي، ویرغي، یعنی که موږ د یو شي په اړوند مثبت فکر لرو کولی شو هغه کې مخته لاړ شو. مثلا که موږ د تجارت په اړوند مثبت فکر لرو چې دې کې پرمختګ کوو، موږ کولی شو یو کوچنی تجارت شروع کړو او کرا کرا یې لوړ کړو. اما که چېرې د دې په اړه منفي فکر لرو دا مخته نه بول کېږي. مثبت ګرایي یا مثبت پالنه په ژوند او د ژوند په پرمختګ کې خورا مهم او اړین رول لري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نو میالیا مومند در ځان خدمت اوسیدونکو یم. زما په نظر هم چې مثبت ګرایي چې د ټول ژوند په واستوار دی او همدارنګه که چیرې یو انسان مثبت فکر وکړي هغه کولی شي خپل آینده جوړه کړي. په مثبتو فکرونو باندې کولی شي خپل ټول ژوند ته په ښه شکل سره ادامه ورکړي.
منجه پایخت ما د پندون د بی کابل د مسلین څخه د ما په نظر ټول ژوند په مثبت کوي باندې استوار دغه چې د انسان ټول دیدګاو نظریات دي چې انسان ژوند جوړي کچیر مو مثبت شی په نظر کې باندې سوهغه مثبت باندې ژوند کې راځي کچیر منفي په نظر کې منفي برته د لپاره د انسان دیدګاو مثبت کوي په ژوند کې ډیر زیات تاثیر لري.
درنو اوریدونکو دا چې ولې ځینې کسان منفی پاله دي، ډیره منفی پالنه کومې ستونزې کورنۍ او ټولنې ته درلودلی شي، دا پوښتنې به د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمی راته ځواب کړي.
ځینې کسان منفي فکرونه لري یا منفي پالت یا منفي ګرا دي، علت به څه یو ست؟
یعنی کولای شو وایي چې هر فرد د خپل منفي ګرایي په خاطر ګڼډ لاملونه لري، اما په ټوله کې ځینې خطاګانې د منفي ګرایي یو تر ټولو لوی لامل ده. ځینې خطاګانو کې موږ مسله غټو، موږ مسله مثلا کمالګرایي کوو، منفي ارزو، پیشبینی کوو، توقع کوو، قضاوت کوو، د ټول سره ټولېږي او موږ منفي ګرا کوي. یعنی ممکنه یو منفی شخصیت او منفی انسان جوړی.
حضرت کوم اشخاص ته منفی ګرا یا منفی پال اشخاص ویل شو؟
هغه افراد او اشخاص چې د یوې قضیې د یوې پدیدې مثبت او تنزی اړخ په نظر کې نه نیسي او یوازې منفی اړخ په نظر کې نیسي. هغه افراد او اشخاص چې د یوې پدیدې هغه شیګنې او خوالی اټس په نظر کې نه نیسي او یوازې ټول ټول مطلق د هغې قضیه د هغې پدیدې د هغې فرد د هغې ژبې د هغې مذهب د هغې هیواد د هغې انسان د هغې بنسټ په اړوند ټول ټول منفي فکر کوي.
منفي ګرایي، منفي پالنه یا اروایي یا رواني ناروغي هم ده کنه؟
منفي فکر کول اروایي ناروغي نه ده، اما اروایي ستونزه ده چې کولای شي د ګڼو اروایي ناروغي لامل شي. مثلا وسواس پیدا کولای شي، استراب پیدا کولای شي، شعور خپګان پیدا کولای شي، خپل ځان وژنه د منفي فکر یو نتیجه ده، ټولنیز ستونزې پیدا کولای شي، له رواني اړخه انسان نارمه کولای شي، له ذهني اړخه انسان په اصطلاح تصمیم پریکړې فکر کولو د شان ورته نور فکری کارونه کړکیچنولای شي او په ژوند په ټوله کې حتی په جسم په خوړو په وزن په خوب اغیز کوي.
استاد، منفي ګرا اشخاص په ټولنه او په کورنۍ باندې څومره بد اغیز لري؟
متاسفانه باید ووایم چې منفي فکر د منفي فکر زیږنده ده. منفي فکر او د منفي انسانانو شتون په ټولنه کې او په کورنۍ کې د جګړو، د تعصبونو، د حسادتونو، د تعارضونو، د منفي هیجانونو، د شخړو، د نزاګانو، د کشمکشونو، د تسلسل، بې ثباتۍ او ناامنۍ لامل ګرځي.
استاد، اوس څنګه کولای شو چې یو کس مثلا منفي د خپل ذهن او فکر مثبت کړي؟
په دې اړه زه دوستان ته غواړم یو فرمول وایم. هغه فرمول دا ده چې هر پدیده مو چې لیدله، هر کس مو چې لیده، هر څه مو چې لیدل، اول مثبت ویني، هغه څه دویم تنزی شکل ویني، او دریم منفي شکل ویني. یعنی ځینې مسائل ستاسو منفي دي. کله ناکله منفي فکر کولم په ځینو مواردو کې ښیي. مثلا هغه څوک چې تیارې جوړ کړل مثبت فکر وکړ، اما هغه کس چې په دې اړه فکر وکړ چې تیارې سقوط وکړي هغه فراشور جوړ کړ. یعنی منفي فکر کله کله ښیي، کله کله مثبت، کله کله ګټور، کله کله اغیزمن. کله چې تاسو مخ مثبت ورکوي بیا تنز ورکوي بیا منفي ورکوي، دې ته وایي یو منطقي انسان. یعنی په هر پدیده کې د درې واړه سته، مثبت ټکی هم سته، منفي ټکی هم سته، تنزی ټکی هم سته. موږ څه کوو؟ موږ راځو ټول منفي ارزو او دا د یو سالم انسان کار نه دی.
دغه د مثبتګرایي په ګټه په هم لږ سره توغه کېږي.
هغه انسانان چې مثبت دي، هغه انسانان چې رانه دي، هغه انسانان چې روښانه دي، هغه انسانان چې امیدواره دي، هغوی معمولا پرمختګ کوي، هغوی معمولا رشد کوي، هغوی معمولا وده کوي، هغوی معمولا ښه اړیکې لري، هغوی معمولا آرامه دي، هغوی معمولا ښه خوب لري، هغوی په روی ستونزو نه اخته کېږي، هغوی په کورنۍ ستونزو نه اخته کېږي، هغوی جسمانه ښه تازه با انرژي، او دا ټول هغه ګټې دي چې د یو انسان لپاره اړینې او ضروري.
قدرمنو دوستانو، دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان